سلام ستړي مشه تاسو مخکګ لا زده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرایلو کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی دی چې د تهران اوسیدونکي په ډیر شر د دې کار بیا پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرایلو پر پلاسمینې، تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرایلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرایلیان وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل دي. لا دې سره په اسرائیلو کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا درې سوه تر ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي لا هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قونسلګرۍ ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرائیلو کې د امریکا سفیر اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بلورته نن اسرائیلو پر ایران هم تاسو بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د پاوز ویان نن دوشنبه خبر اعلان ته ول چې د 500 جنگیالو توکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینی مرکزونو ته لوی ضربه وارده کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څنګه لیکي چې د اسرائیلو په نیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرائیلو د نننیو بریدونو جزئیات روسه خبره شوی نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک وایي د افغانستان واکمنو له عامه ژونده د ښځو نجونو د حذفولو تګلارو ته دوام ورکړی دی. ترک د بشری حقوقو د شورا نه 50 غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان خوځښک الله کور بهر غلې کړی شوی او دوی له لوړو زده کړو او ډیرو برخو کې له کار کولو محروم شوی دی. د غونډې نن د شنبه په جنیوا کې پیل شوې د جولای تر 9 نیټې پورې به دوام لري. نړیوالو بشری ادارو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پرنجونو خوځو د لګول شو محدودیتونو په اړه ورته اندېښنې ښودلې. خو تر اوسه د طالبانو په تګلارو کې هیڅ کوم شاتګ نه تر سترګو کېږي. طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې وخت ته رسیدو وروسته د تعلیم او تحصیل، کار، ټولنیزو چارو او سفر په برخو کې پر خوځو نجونو محدودیتونه لګولې دي. دا طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې لدی ورسته په ټولنیزو رسنیو کې جعلي حساب درلودل د دوی د قوانینو لمخې جرم ګڼل کیږي. د وزارت په خبر پانه کې چې نن دوشنبه خبره کړې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو له شخصي او جعلي حسابونو څخه نورو ته ګواښ، سپکاوی، زورونه او د ستونزو جوړول هم جرم ګڼل کیږي. وړاندې راغلي چې څوک د غسپارښتنې په پام کې وننيسي له جدي قانوني چلند سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې د وزارت د ټولنیزو رسنیو کارکونکو ته ویلي وو چې کله دغه پانو نامشروع او غیر اخلاقي استفاده وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. او ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیل ته د جاسوسۍ په جرم نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې د خبر په خبرولو سره ادا کړی دی چې فکری د اسرائیل له استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکری د 1402 هجري لمریز کال پالیندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکری داسې مهال د میګې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې ایران تیر دوه کلونو کې لکټر لګیو لستنه اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د ایران او اسرائیل ترمنز نن د څلورې ورځې لپاره جګړه روانه ده. چې روسي جزئیات څه دي او همدې په خبرونه کې درته وایم. نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 950مه ناسته وه. د چې د افغان خوځو د حقوقو په برخه کې کومي خبرې ترې شوې دي او روسي جزئیات څه دي په اړه به هم راپور ووري. د ایران او اسرائیل ترمنځ لا جګړې وروسته د کابل په ګډون په شمیر ولایتونو کې د پټرولو قیمتونه لوړ شوې.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي.
وړاندې به په دې سره جزئیات واورې کې چېرته له ایران سره سرحدونه وتړل شي اغیز به پر افغانانو او پر بازارونو څه وي. خو سبور شو چې هلته په یو سیمه کې د سړک لا جوړېدو وروسته خلک خوشاله دي.
د ولسوالۍ بازار ته، د سید ولایت بازار ته تقریبا د سړک د جوړول سره د نیم ساعت مزل لس منټ زره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسی.
په دې چې دا سړک په کوم ولسوالۍ کې جوړ شوی وروسته در سره پور لرو که وخت پات شو ساس پیغامونه به راوخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغوړ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريده سيالي مو په تخنيکي چارو کې سره تایر روشان دي. د اسرایل او ایران ترمنځ نن د څلورې ورځې لپاره جګړې دوام درلود. اسرایل او ایران دواړو ادعا کړې ده چې پر یو بل زورور بریدونه کړې دي. همدا شی بر سره په استډیو کې اسد الله لودین دی. لودین سب ستړي مشي که تاسو راته د دغه بریدونه او جګړې رستي جزئیات راکړئ.
ډیر مننه. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ایران تورن کړي چې په قصدي ډول په اسرائیل کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړي چې د تهران اوسیدونکو بجر د دې کار بای پرې کړي. کاتس دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیل پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرائیلیان وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل دي. له دې سره په اسرائیل کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر څلور ویشتو ته پورته شوی او د ټپیانو شاوخوا درې سوه ته رسیدلی دی. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا قونسلګری هم یو څه زیانمنه شوی او اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک حکابی اعلان کړی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ هم تړلې وي. بل ورته نن اسرائیل هم پر ایران تازه بریدونه کړي. د اسرائیل د پاوز ویان ایفی د فرینن دوشنبه خبري اعلان ته ویلي چې د 500 جنگي الوتکو پر مټ نن د ایران په ځړ کې زینو مرکزونو ته لویا ضربه ورکړې ده. د ازادۍ رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا لیکلي د اسرائیل په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روختون هم زیانمن شوی. د ایران په نور سیمو کې د اسرائیل د نننیو بریدونو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغه چې اسرائیل د جون په 14مه د پاوز لوړپوړي غړي او د اټومي کارپوهانو یو شمیر کادرونه په نخښه کړل د خلکو ترمنځ ویره خوره شوه. دوی وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تېښته زیاته شوه او سړکونه په موټرو ډک کاری. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ ژوبل پاړه سندې ویلي خو د روغتیا وزارت تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې لګ تر لګه 240 کسان وژل شوی او 1200 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د دوی پر هیواد د اسرائیل یرغل په رسمي ډول وپیژني او ویغندي. راقچی ویلي چې د غبریدونو کې امریکا هم ښکیله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا پرون یکشنبه ویلي دوی په د غبریدونو کې لاس نه لري خو په وینا د اسرائیل ملاتړ ته به دوام ورکوي. ترامپ هیله ښودلې چې ایران او اسرائیل به یوې هوکړې یا جوړجاړي ته سره ورسېږي.
ډېر زیاته مننه کور ودان صد الله الدین و چې د ایران او اسرائیلو د جګړې په اړه رستي جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د شنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 95مه ناسته پیل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د ناستې ته خپل راپور وړاندې کول پر مهال ویل چې طالبانو د قضایي نظام په بدلون سره افغاني ښځې او نجونې او د هغوی ملاتړ سخت ځپلې دي. په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم خبرې کړي. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ وايي په افغانستان کې وکمنو طالبانو د خزون جنو د زپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نو موري نن د شنبه د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 95مه ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
The Taliban's transformation
د وی طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړ کړی چې د خزون جنو د هغوی د ملاتړ او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د خزو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څوم ټول خزیان جنې د دې وضعیت تر اغیز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنېږي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ زورونه بلل کیږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغیز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خدروانی جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادۍ څخه به برخې کړي او عاملنی لټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بنټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړي او لیکلي دي چې طالبان خپل لیدلوري د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله ټینګار کړي چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصول او عوامل کې له اسلامي اصول سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنو خو دا ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې خزې او نجونې لامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالی ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9 نیټې دوام کوي پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې موږ په اوس حالت کې څه کده اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په موږ باندې بندیزونه ډېر دي. نو د همدې لپاره موږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناسته څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بیلابیلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو د هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څو مغونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپل کړی. کچېری دا ځل د غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم را منځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع را منځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزې او نجونې لشپګم ټولګي پورته تر په هنتونه له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 15مه ناسته کې هم چې د فبروري په 23مه پایل او د اپریل تر 24مه دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استادو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو موږ کله ساتي رادیو نو ری اوس کولای شي چې موږ د شرحات د ازادي رادیو په ځانګړي اپلیکیشن باندې پیدا کړئ. لاړ شئ د خپل ټلیفون پلی سٹور ته، هلته ازادي رادیو ولیکئ، موږ اپ ډاونلوډ کړئ او کولای شئ چې څلورویشت ساعته باندې موږ خبرونه واورئ. له دې سربیره په ټولنیزو پاڼو کې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام، انسټاګرام او واتس اپ ګروپونو کې هم موږ موندلای شئ. وی پاڼه ته مو هم سرور ښکاره کولای شئ چې پته یې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې لا دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع غازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې ده. دوی دغه راز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو غاز بیه له تر لس افغانیو زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د تیلو او ګازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو سلرویشت ساتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لاملې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلې دي. دغه قیامت لوړیدنه ده د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډیر بد اغیز کوي. قانون دی چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 89 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت دی چې کیږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارسي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او هم چنان ګاز استعمالي ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلت د غازو بیل وړي شوی چې لاملې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د غازو قیمتونه ډیر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډیر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې تمه نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. دل
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او پراتونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بایو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکو هم تاییدوي چې د غازو په بایو کې لوړواله راغله او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړي. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکو مصور ازادي راډیو ته ویل د تیلو او غازو د بیو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستۍ کې له ایران د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی او خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل اکسپانه د خبرونو رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي که د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ زیات شي د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونی د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراری به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
له خبرونو ور اخوا
یو یو شمیر افغانان د افغانستان په بیلابیل سیمو ولایتونو کې د وینې د بانکونو د خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ست رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي په دوامداره توګه د بیلابیل ناروغیو ول عمل عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه یې نشي موندلی. د طالبانو حکومت هم روغتیا وزارت د دې خلکو د اندېښنو شکایتونو اړوند د ست رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ځینې ډاکټران هم د ستونزو منی او د حالت د ناروغانو د ژوند د ګواښلو لامل بولي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو.
زما خپل مزور د هسپتال ته وستل راوستل مې نه ولې په خپل وینم ورکشل وینم لګول ډیر وخت نه جوړ و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې به شو ډیر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمپی معروف ارغسان نشوراوک دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات هر ځای په دغه د وینې سیستم ګرځستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځل د مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري د دغه وینې د کمبود یا شمینه ورته کې یا وګوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران د سیدي چې هغه وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام ځوانان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د ضرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې مونږ دوه کلینیکونه کوی صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې مونږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت شي نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېد وینې ورته نه پیدا کېدل.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اسمت اندر ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن د وازد ترون کې برخه څخه شمیرل کیږي. وکړه چې ته دا بلند وخت لپاره هغه وظیفه په هر برخه کې کیږي هغه برخه خپل وظیفه د لاس ورکی او په خاني فعالیت سره نه رسوي چې نه دي سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پیښولای شي. حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندر وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختمي کی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس باندې خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلای شي. د سازمان په افغانستان کې د دبليو ایچ او د استازي اډوین سنزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د ارمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیا اسانتیاو خدمتونو د ستونزو ترڅنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډیره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیریه چې ډیرای وخت په بیړنی حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلای نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کې او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
د خوست باکلوس ولایو تو ټاکسي مترمنځ د غزیدلې 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې دی او بهر میشتي ځای اوسیدونکو په مال لګښت پیل شوې دي. په سیمه کې خلک د دې سړک جوړېدو ته خوشاله دي او وایي چې د پخوا پرتلې ستونزې کمې شوې او تګ راتګ فاصله هم لنډه شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باکول سوالی له خارګوټي بیل شوی د توتاک سیمه ته غزیدل لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوزایی به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدې مخ کې توتاک ته پر غزیدل سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاګ راتک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب نور د موټرو ټریکټرو داسې روغ لیار نه و. نو اوس هغه خلک چې وو چې مریضون به وو داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسېده.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو ما ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپیر کې بوتللو یاره خراب وو.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمه د ولسوالۍ خارګوټی لري نه دی. خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی. دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک خو دغه دی تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابره ده 5 روپۍ لسته روړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخ کې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې درامه د ازادي رادیو ټولو تاکون کو اړیدم کو ته حضرت محمد جیرانی مل ده چې افغانستان له هرات ولایت څخه د مګا نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شپخانه د بانګې خون شپخانه کله چې یو عجل مرز راشي د غو عجل وینه ته ضرورت شي نو هغه د وینې سلیچا کو مینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او لالحان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخل شپخانه کې د وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاکه صافه اوازیه توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زر کون کو ستری مسی خدای دی وک چټولا جو روغ او صحت مند بیاست. شون لاست ایبل سم ټولگی وا شلم وستا. نن ورځ رازول شم زیل رون کو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې و پیژندلې، همدارنګه شم زیل رون کې حیوانات د عالی حیوانات څخه و چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیستمونه چې دی هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شزن لرونکو حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیستم، د هډوکو سیستم، یعنې د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بېشمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. راسو په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ ستاسې درس به د 145 صفې څخه تر 145 صفې پورې دوام وکړي. زموږ موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وه، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، هغوی د نامس ښه معلومېږي چې یعنې د ملا تیر لري. او دغه حیوانات چې دي، د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی. همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندۍ انساج لري، یعنی د ودی په حالت کې دی. او په څو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دي، د دوی سره د ودې اندازې ورته چې کوي محدوده ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساج ډېرېدل چې دی موږ په شمزوی لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دي غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنې د هر یو سکلیټ چې دی یو د بس ښه فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښې سکلیټ په نظر کې ونیسو، یا هم د چوغه کې دغه سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي. چې دغه عمومي دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي، بندونه، دا ټوله چې دي پکې کې شامل دي. او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کړپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتر نور ټوله شمزی لرونکي حیوانات سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپل پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطې یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خسرې لګن برخه به پکښې کې ووینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي، چې د هغه په واسطه دوی څه کوي، حرکتونه کوي، مثال چوپ وي د یو طرف څخه بل طرف ته، دغه ټول جوړښتونه به موږ په چونګښه کې وینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړی جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دا کوم د سر برخه چې ده هغه له نازک هډوکو څخه جوړه شوې ده. د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري او د ملا شمزیه له ګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده. او د سینې په مخکینی برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم موجود لري چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي چې د دوی سره د دوی په توازن ساتلو کې د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دا کوم سکلیټي سیستم کې چې موږ په غوا کې وینو یا هم په پیشي کې وینو موږ به مختلف جوړښتونه ترسره شي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دي. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول شوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پښې په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې هغه د چنګښ څخه فرق کوي، د دوی حرکت ته، د دوی کوم فعالیتونه ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دا کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت سره ترتیب کړی دي چې مختلف نسجونه لمخې دوی جوړ شوی چې د دوی دا کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمل به د دې چې رامسته کیږي حرکت رامسته کیږي. هغه چې دی عموما د حرکت له نظر کې چیرې موږ ته ګورو په دوه ډول ویشل سی ویډیو چې یو ارادي غړي دی چې د چا په کنټرول کې اوسي چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل غیر ارادي غړي دی چې مثال لکه موږ وایو کلمه دی، معده ده، یعنی دی بل از موږ د ارادي خپل فعالیت شي کوي سرته رسي. همدارنګه کچېری عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډول عضلات به موږ ووینو چې په تیل وستون کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي بل د زړه عضلات او بل یې هم سکلیټي عضلات، یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دوه درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوی دي. چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کلمه، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلات وروسته، لکه څنګه چې وایو شوي عضلات څخه معده، کلمه، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلات څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کوم سکلیټ دي عضلات پرې راتاو شوی دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د غړي عضلات وروسته راځو هضمي جهاز. وایي هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیوانات کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي په کښې کې، او په ځینو کې بل ډول یې. دی چې دی د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دی واښه خوړونکي وه او ځینې یې هم د مثال واښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کوم شیان شامل دي هغه خوله ده، چې په خوله کې کوم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کوم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دي چې مثال دغه کوم ځینې شیان چې دي په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومي دي، مري ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کوم هضم شوي خواړه چې دي هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې د پانکراس غده او بلې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دي حالت د کوچنۍ کولمو د لومړۍ برخې سره چې کوي د کوچنۍ کولمو داخل ته لیږدوي چې دا چې دي د خوړو په ټوټه کولو کې ډېر کومک کوي. همدارنګه د کچېرې موږ د کبانو یا سرشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو دی چې دی کوم تشی بولی فاضله توکي چې دی او جنسي حجرې چې دی هغه د کلواکا په نامه د مجرا له لارې خارجوي. یعنی د دې کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې دغه جوړښت له لارې د خپل اضافي توکي چې کوي خارجې کوي دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمې سیستم په نظر کې ونیسو هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي لکه خوله ده، حلقوم دی، مژې ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دي او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښې خوله د چونګښې خوله موږ په نظر کې ونیسو په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني کوچني غاښونه دي خو د هغه په واسطه ژوول دی نسي کولی او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي هغه د میری ځي کله چې میری نال چې دی هغه د معدې سره وصل دی چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کوم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي د معدې وروسته بیا ځان چیرې رسي و وړو کولمو ته رسي چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده چې بیا دغه اخرنی برخه د ریکټوم سره دغه کوم اضافي مواد چې دینه هضم سوي مواد چې دی هغه حالت چې کې ذخیره کیږي او له کلواکا څخه اطراح کیږي چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمې جهاز په نظر کې ونیسو د دوی کوم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کوم مشوکه چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوکه چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کوم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي. ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه چیکی چوتکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته میری راځي او د میری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججوري باندې بدلیږي چې په ججوري کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پسته کیږي نرمه کیږي تر څو ده هضم وړ وګرځیږي او د ججوري وروسته چې دی لومړی معده راځي او بیا وروسته شاتینګ راځي. خو دغه کوم شاتینګ او ججوري چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي دغه جوړښتونه پکې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په تلیرو کې حیواناتو کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واشه خوړونکو د واشه خوړونکو د دوی دواړو د خپل په منځ کې فرق لري. د واشه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ پیژو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه غوا پسه اوښ دی چې بې دي څلور برخې معدې لري چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی معدې ته ځي چې په هغه کې دوی کرار کرار بیرته د معدې څخه خولې ته خوراک راځي او هغه باندې شخوند وهي کله چې هغه خپل ټوټه سي ښه پرې کړل سي بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د معدې چې په هغه معدې کې بې چې کیږي هضم صورت نیسي او دغه کوم کس چې غوښه خوړونکي دي د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي چې دغه پاسته کولی سي خواړه چوت کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات د حیواناتو د زهایتین د ټول د یو د بس څخه فرق دي. تاسو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه شریانونه وریدونه شامل دي چې د حیواناتو په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي دغه کوم وریدونه چې دي هغه ناپاک وینه یې نه چې تصفیه شوی ونو سي د کاربن ډای اکسایډ هغه وینه لږ دی. همدارنګه شریانونه چې دی هغه د زړه څخه پاکه سوي وینه چې تصفیه سوي اوسي، یعنی یوازې اکسیجن لرونکي وینه هغه د بدن ټول غړو ته لېږدوي. چې په هغه کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بدن لري، چې دغه کم د سږو څخه برانشون څخه چې پاکه وینه هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي لېږدول کېږي. او په چونګوشو کې چې دی دوه دهلیزونه او یو بدن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې ورسي پاکه وینه او ناپاکه وینه هغه چې کله فشار پر راس د انقباض انبساط په وخت کې د دهلیزونو راټولېږي او وینه بدن ته زیات ورته مخلوط کیږي. یعنی دی چې د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تیلرونکي حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دغه شریانونه چې دی پاکه وینه او وریدونه ناپاکه وینه تر زړه پر رسي او په سږو کې تصفیه کوي. دا اوس موږ اساسي د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه شي هاضمي جهاز واضح کړي. دویمه پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی. او آخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ستاسو ټولو ته توجه ښه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله درام چی جوړو او صحت مند بیاست. شروع خلاص د دولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم او تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایو. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سره رسوله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټول وپیژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سره رسېږي، لکه هغه تغذیه د اطراح ته تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه موږ تاسو ته ډیر هدا پرې زده کوو. موږ تاسو نن نه موضوع د یو سل اتلس می صفه څخه تر یو سل درويشت می صفه پرې دوام کوي. لومړی راځو د ریشې سیستم ته. د ریشې سیستم ته نباتاتو د بدن هغه برخه ده چې په خاوره کې موندل کیږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریښې چې د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې ملاتړ او ودې لپاره ډیر اړینه او ضروري ده. ریښه چې د خپل ډیر ډولونه لري، د مثال په ډول اولنی ریښه ده چې دا چې د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنی ریښه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنی ریښې وروسته ثانوي ریښه ده، دا چې د اصلي ریښې څخه تولیدېږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریښې چې دي لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي. ریښه چې ده له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکی جذبوي. همدارنګه د موادو دا مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه شکیږي لېږدول کیږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریښه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي، یعنې په ځینو نباتاتو کې ریښه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بیلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریښې اړوند دنده سرته رسي. همدارنګه دوی چې دي د میکروبیال تعاملات، یعنی ریښه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نورو موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې دي نوي نبات چې دي د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریښه مهم رول لوبوي، یعنی ریښه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو. ریښه چې د خپله یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی څه کوي ساتي. ورپسې بل برخه چې د ودی کول سیمه ده چې په دې برخه کې د ریشې حجرې په چکیږي په چټک ډول سره په تیزی سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریشې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی چکی جذب کړلی شي. چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل شوی ده دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري دغه کوم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي. یعنې د ریښې جوړښت چې دی د نبات په ډول او چاپیریال پورې عموما اډه لري، خو یعنې کوم چاپیریال کې چې دی اوسیږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کوم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د اوغوس مثال موږ وایي د ریشې سره چې د دوی اساسي دنده چې ده د ریشې د حجراتو او د خاورې د میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریښه له خاورې څخه د چشي کې د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي، یعنې د ریښه چې کله په خاورې کې شخ کړل کېږي دغه برخه چې ده د چی لاغس کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره چشي کې لاره برابروي. همدارنګه د ریښې سر چې دی ژر د بدلېدونکو حجرو طبقه په کښې کې شتون لري. ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده هغه چې د اساسي دندې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکۍ سره شکي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي چې د ریښې اوږدوالی په دې باندې شکیږي زیاتیږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې شکیږي په دې برخه کې موږ وایي اوږدیږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژورېږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی شي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لیږد ته چمتو کېږي. ورپسې رازو د کوم ریښې داخلي جوړښت دی په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمېرل کېږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کېږي لیدل کېږي او دی چې دی د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپی چې دی د سربیرني او اندو چې دی د داخلي برخې معنا ورکوي چې دا چې دی د کورټکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خان جوړوي. همدارنګه د واسکولر بندل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده. په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري چې زایلم چې دی هغه د اوبو مدني موادو د ریښې په واسطه چکیر جذبېږي او د نبات و نورو برخو ته لیږدول کېږي. همدارنګه د فلویم چې به دی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو شوې یا ماده شوې هغه رااخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته چې کوي فلویم رسوي چې دغه فلویم دغه انتقالي انسات چې دي دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه چې یو یې ویایوي نباتات وه یو یې غیر ویایوي یا انتقالي ویایي نباتات وه. یعنې کوم ویایي نباتات چې دي هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دي په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولېږدول سي، مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دي په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کوم مواد چې اماده کېږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي هغه و نورو برخو ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریښې ډولونه. ریشه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دی مختلف جوړښتونه لري چې عمومي موږ په درو برخو ویشو چې نیغې ریشې دي یا هم ټاپ روټس دي چې دا عموما لکه څنګه چې د نامسخه معلومیږي په دې کې کم فرعي ریشې چې دي هغه لږ دي او هغه اصلي ریشه چې ده هغه واضح په کښې کې معلومیږي او دوی چې دي دغه ریشې چې دي کولی شي د ځمکې لاندنۍ برخې ته و اوبو ته چې وکړي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشیم نیمایی یا دوه پلهی نباتات معمولا دغه رقم ریشه لري. ورپسې خپرې ریشې دي چې فیبرس روټس دي، چې عموما د دې کم ریشې چې په دې کې د اصلي ریشې او فرعي ریشې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریشې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پرې ځان رسولې دي او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمئی یا یو پلهی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي او دوی عموما په دوه ډوله دي، یو یې چې دي نیغې ریښې لري او بل یې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریښې چې بي دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریښو په مستقیمو ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریشې فشار ته. ریشې چې د فشارې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریشې حجرې د اوبو د جذب او لېږد په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریشې د وسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي او د نبات په ساقه کې اوبه پورته شي کې لېږدوي. د ریشې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنی ریشې چې د اوسموسس د پروسې لاري خاور څخه اوبه جذبوي. په خاور کې لوړ اوبو غلظت اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني موادو انتقالي ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاور څخه د حجراتو په داخلي برخه کې چې کوي راټولوي، ورسته دغه د اوبو د داخلو د شي سبب کیږي ځکه چې د محلول غلظت پر شکې زیاتیږي. بیا هایدروسټاتیک فشار دی، اوبه چې د داخلي دول عمل په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بلل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لېشت پیلوي او په ځانګړې توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کېږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسو وایو دی چې دی دغه د اوبو پورته لېږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه شي کموي، او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسو به ډېری وخت پل کله چې سهار ریښې د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسئ. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو اهمیت لري، دوی چې د اوبو او منرالونو لېږد، د اوبو لېږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات تغذیه، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسو وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی پریشو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې ډول سرته رسیږي اولی چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کم ریشتان چې دي یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د کې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویشته ډول ریښو له لارې داخل او حجرات ته چکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لېږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا د دې کوم پړاوونه چې دی چې کې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې ساتل سي. ورپسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تعرق څه مطلب چې دی؟ ساتونکي حجرې چې دی دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی چې دی د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه بحث کوي، او دا نباتات په پانو، ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شریخ په ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دی ډېر وخت د لوبیا په څیر وي، او دا برخه چې د خپل په ځان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري، او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده، او د تعرق او د غازون د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی. تعرق موږ او تاسې وایي چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو، ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی دا تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.